یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ دغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اسارت کې وو. توماس ویسټ نن په ټویټ کې ویلي چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره کار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی و او آن تر 3 دسمبر پورې له طالبانو سره اسیر و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي شاغل ویسټ لیکلي چې صفی الله اوس په خپل کور کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. توماس ویسټ د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې ده. صفی الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته واستول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړ توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د متحده عرب امارات حکومت یو سل او اتاویا سوالګر نیولی چې نږدې سلطنه پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبی د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د ګدایګرو د ټولولو د یو کمپاین پر مهال نیول شوی دی. په دې ډله کې 44 ښځې هم شامل دي. د دوبی پولیسو ویلي چې دا نیول شوی سوالګر به له قانون سره سم 3 کاله بند تیروي چې هر یو به 15,000 درهم جریمه کیږي. د راپورونو په اساس متحده عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له واشنگتن څخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ګیله. ایران په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیلوي. دا به هم واوري چې پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې نن وروستۍ ورځ چې افغان کډوال کولی شي له پاکستان خپل هیواد ته له پاسپورټ پرته سفر وکړي. یو افغان چې د زوی کوژدنې په کابل کې ده وایي
دغه اختر مخامخ ده چې دا دوی ته سامان ویسو بټیان ویسو کلچې خواږه د شین ویسو مونږ ته مشکلات د نه شوړی.
د هند په غوړه لیک راشد خان څنګه لوبي شي په دې اړه به هم واوري.
پټول کې راشد خان په هند غوړه لیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګه ګڼل کیږي.
د سپورت لډګره دا هم په کندهار کې پولیسکونو لوبډلې تر پښتنمی مخ کې سیالي سره کوي. د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هیبت الله وی امریکا دی د دوهې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورونیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغل هیبت الله لوري په خبر شوی لیکلي اختریس پیغام کې د دوهې د هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلي دي چې د فشار پر ځای دی د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې اوس مهال په افغانستان کې نسبي صلح او ثبات موجود دی. ښاغلی بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اختریس پیغام کې له امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خدشوي وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. پا په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وغړي د پښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبی سول او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen
تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت چلیدلې دي، کولای سم وایم چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوحه کې لاسلیک شو چې لمخې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه، او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اختریس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي، او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اختریس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملاحب الله پختریس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو لوري د پخوانی حکومت کارکونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکي داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس افغانستان کې ترسل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وجل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر 12:00 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص میلمانه د الزایمر ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي چې څنګه مخنیول کېدای شي او دا څنګه ناروغي ده. اوس په د کډوالو مسله را واخلو. ایران د افغان کډوالو سرشمیرنه کوي. ایران دا پریکړه وروسته لدې کړې ده چې ویل کېږي شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ایران ته وشتيدي. ادعا کېږي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران یو جګپوړی چارواکی وایي هیواد یې غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنجشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبری اژانس ایرنا د راپور لمخې له افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همداراز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان سته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالناهیان کابو میاشت مخکې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي. خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بې رحمۍ وهي. د دغه ویډیوګانو له خبرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت ویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې سوي دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران غواړي په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه وکړي. په خو ایرانی رسنیو داسې راپورونه ورکول چې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو په روسیو کې دوی ادعا کوي چې دا شمیره تر 5 میلیونه رسیدلې ده. نو اوس غواړي چې احصایه معلومه کړي چې په دقیق ډول څومره افغانان په ایران کې ژوند کوي. له ایران به پاکستان ته مخ کړو. د پاکستان چارواکي وایي چې سر لننه روسي ورسه، یعنی نن روسي ورسه چې افغانان کولای شي له پاکستان افغانستان ته په افغان تذکره یا په کوم بل سند باندې افغانستان ته داخل شي، او سر له سبا که هر افغان له پاکستان هم غواړي افغانستان ته ولاړ شي باید پاسپورت ولري ترڅو په تورخم او په نورو سرحدي سیمو کې دا پاسپورت وکتل شي او ټاپه شي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې مشت افغان کسان شکایت کوي چې په دې وړوکی اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر لمانځلو کې نه محرومه شوي دي. دوی وایي په تورخم کې ډیره سختي ده، یعنی وارلمخه سختي یعنی شروع شوي دي او لاسناتو پرته سفر ګران دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو لامل دی وړوکی اختر کې نشي کولای چې له پیښور، جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لاغې اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډیر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژده مې که ترور لورې ده او تر 15 کالو شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ور نه کړي، مونږ هغه سره کوم راسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شي وړی. بس نیم هغوی اخوا ګیري مونږ دی خواګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بې خوند شوي دي. الله دې پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نام سره شوی زنی نور افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیده چې کوم هلته دی غلطه پاتې دی، چې کوم دلته دی غلطه پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دی. هم مخکې اخترونه ډیر په خوشحالۍ او ډیر په خوندو خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته، نو اختر به څه خوند دي؟ نو خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریا دې سره سره رښتې کړي یو بل سره. نو دا او سره نه کېږي، خو د حکومت دا په کار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور و پلار همباره دی او زمونږ دلته کورونه د مور و پلار همباره کورونه دي، مونږ نشو ورتلی، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړې چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې ځي راځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي اوکراین د نسخه ملکیدونکو درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. انټونیو ګوتیرش پرون په اوکراین کې د پر ملکیانو حمله وغندلې. دا سرګندونې داسې مال کېږي چې د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمبارۍ کړې دي. روسیې پرون پنجشنبه هم په اوکراین کې پر ځینو اهدافو خپلې حملې سختې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نسخه ملکیدونکو درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوترش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینه کیف په شاوخوا کې ویجاړی ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یوه استوګنیزه سیمه او بله ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان شول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوترش سره ګډ خبري کانفرانس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیز د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي. د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هند کرکټ په غوړه لیک کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستۍ لوبستای دوی وای د راشد خان د وړ مشپې له لوبي هم ډیر خوند واخیست. راشد خان وړ مش په د سن رایز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په یو لستوپونو یو ډیر شتیزې منډې وکړې او په دې ډول د لوبډله ګجرات بریالی شوه. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې یو سل شپږ نوي منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د یو ډیر تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوب استایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
کپتیر لوب مونږ وایو پرستیو کې خپل کو ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دښمن دی وکړي. پټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبي لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ خبر سره ډیر زیات مینه لري د لوبي ته پته مي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې د مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو ته معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه ده ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15م پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلا بیلو لوبو سیالي پیل شوی او هر ورځ ورته زورګونه سوانان د ننداري لپاره ورسي خو دا سیالي تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت تر سره کیږي لوبغاړي وای د هوا په تودیدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د مهال د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده تفصیلی په ریپورت کې اورو
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوي چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي فضل احمد او مختار احمد چې د غلوب ننداړې تراغلی وای د روژې پر مهال د لوب میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو شمو قیده
الحمدلله موږ دلته راځو د فوټبال ګراوند ته دلته میچونه ګورو خپل ساتیری کوو شش ځوانان راځي او دلته لوبي کوي د خپل ساتیری لپاره بس روژه مات وسو الحمدلله تراوی وکو بیا موږ راځو دلته د میچونه ګورو در دوه بجو پوري نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد
سی کله روژه مات وکو تراوی وکو منځ وکو تراوی وکو بیا نو د ټیم پاسې لپاره راځو نو مين ته دته د کورشی اکیډمی کرکټ کلب ته راځو مان دته د ځوانان کرکټ کې موږ دته مینوالو د تکشنو ته د تشویق کوو
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالم بوختیا لپاره زمينه برابرول او د نشي توکو مخنیوي دی
ځوانان راځي په زورګون در چاند لري راځي موږ درې ټورنمنت په لار چول دي تقریبا اویا ټیمو برخه په شخص سره نو هر شپه 15 لوب تر سره کیږي ځوانان مینوال او د لې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي
په کندهار کې د روژې پر مهال د غډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنوي لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي
کندهاري ځوانان ټول په سره علاقه لري د حکومت څخه مو او د کندهار په ډول رسنیو څخه غوښتنه ده چې دا ستنټونه په لار واچوي ځکه چې دا په شخصي لګښت سره لار راځي چې ساری په هم ډیر دي چې مونږ د دې په واسطه نه کیږي کچېره کندهار په بار په دراسو نه دی په خپل شخصي لګښت واسي
وزنی وسن دغه چې مونږ شپنی ټولمنټ شر په لسوي دی ته پروژې مبارک میاش کړي ټول ځوانان راځي د تراو ورسره مونږ د فوټبال سره خوند اخلو فوټبال یو د خوند لوب ده لذت نه اخلو د مسلمانو څخه مو یو هیله او ارزو ده چې مونږ ته دغه زمينه سازي وکړي د فوټبال لوبغاړي ته جوړ کړي
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسول مولوی محمد ابرار لبی بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنیو لوب لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي
د ورزشکارانو د کم پرستر شته غوښتنې شته د خپل پرځای باندې صحیح ده خو موږ د نوې نظام راغلي دي دونه بودیجه موږ نه درو چې موږ په هغه سره مثلا د غددي د شپې د پرول د شپې د پرشت هغه جنریټر غواړي برق غواړي تیل غواړي کم سره کم د یوې شپې مصرف شي هغه د 15000 افغانۍ په شاوخوا کې غواړي نو موږ داسې شخصي بودیجه خو نه لرو نو ان شاء الله هم لګیا یو چې د رواني ګرمۍ ته چې د ورځې د خو مثلا ورزش تکلیف دی
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ او دان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کنداریانو د روژې ماښامونه پکښې په میلو تیرول خو د ډیرو لپاره بیا اوس یوازې د لوبو دا میدانونه د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
او سمتا چینړیواله رسنۍ د افغانستان پاړه سوای ملالی بشیر ورته کتنه کړي
فوربس مجله په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې د امریکا دفاع وزارت دی راپور لمخې د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالر او پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاسته ولویدل دا راپور تر اوسه علني نه دی خپور شوی د سی ان ان د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوبټکي موټر وسلې او مخابراتي مهمات و چې د افغانستان پخوانی حکومت تور کړل سوی وو فوربس د سی ان ان د راپور له قول لیکلی چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا له منځه وړلو اراده نه لري، خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکینی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستان ولاړ سي، د افغان پوځ ګڼ الوتکې به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې لولو چې دا وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته دې په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونې له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي، خو دوی به چیرې ځي؟ په دې مقاله کې وروسته لولو چې د اګست تر 15مې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، د اقتصاد سقوط او بشري بحران ولکو 10,000 افغانان له خپلو کورو بې ځای کړل، 15,000 نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نسي. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو، تر 1,000,000 زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، او د 2014 کال تر مارچ میاشتې 250,000 افغانان هم پکې شامل سول. په مقاله کې راغلی وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، یونان اروپا ته خبرداری ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی، د 1,000,000,000 بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سي. د اروپایي ټولنې کمیشنرې په دسمبر میاشت کې ویلي و چې 15 اروپایي ټولنې هیوادونو 18,000 افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې، او دا پر هغو 28,000 سربیره چې له مخکې له افغانستانه په خوندي توګه ایستل شوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سو یې راخلو.
زاد الملک د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ ستاسو سره لاین کې سمور د باغران ولسوالۍ ته غزادلې سړک ډیر خراب دی. لوړ مقامات په مداخله ده چې زموږ د ولسوالۍ سړک راته جوړ کړي.
زه حاجی محمد نبی وفا د متقاعدینو اتحادیه غړی د لغمان څخه رادیو ازادي ته دا رنګ پیغام پر اقدم او محترم اسلامی امارت مقامات ته می خطاب دی. دا چې متقاعدین او یوازینې مدرک د عاید د دوی په نظام کې د تقاعد حقوق وی او بس. محترم اسلامی امارت هم دا حقیقت منلې او لا پوخه اعلان کړی چې پاتې 30% متقاعدین ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو. ضرورتونه او اقتصادي مشکلات خو نن سبا هر څوک ډیر لري، خصوصا متقاعدین چې هغوی نه بل کوم مدرک د عاید لري او نه وس او قدرت د کار. په هر حال دا به متقاعدینو ته د منلو وړ نه وي چې څوک ووایي څه چې تیر شو هغه هیر شو، بلکې سوچ ژوندي یو د تیر کال او وروسته لیدنه د نوي کال د تقاعد خپل حقوق غواړو.
زه حکمت الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې دلته په دې ندالی ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په ډیر ځنډ سره کار کوي. نو موږ د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې دلته د مخابراتي شبکې لږ راته قوي کړي، تر څو موږ په ډیر اسانۍ سره ګټه ترې واخلو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
د
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې الزایمر ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو اوس خبرونه